السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل 14مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پام کې ده د ناټو غړي هیوادونه په راوانونۍ کې په واشنګټن کې په خپله غونډه کې د روسیې پر وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعت خبرونه کې اوریدای شئ، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه، د ناتو غړي د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نور مسایلو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي او متحدو ایالاتو د روسیې د دافع هوا توغندي د پیرودلو د پلان په ځواب کې ترکیې ته د F-15 جټ جنگي الوتکو ورکول ځنډولې دي. بشپړ خبرونه، تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناټو د جوړیدو د اویایمې کلیزې په مناسبت پلان شوې. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ستولتنبرګ وویل روسیې سره د ناټو اړیکې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناټو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي، خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپور امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون دوشنبه دې ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړې:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو او د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوه دي ولایت
د کونړ چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده چې له کبله یې لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې احمد قریشی له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. ښاغلي سادات لیکلی چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې قریشی د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي کته په عملیاتو کې د تختونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو او په خاص ډول د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې زیاتې شوې دي. د فوزرات د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې افغان امنیتي ځواکونو پرون د طالبانو پر څو مرکزونو هوایي حملې وکړې، خو د تلفاتو د شمیر په اړه هیڅ نه دي ویلي. له دې مخکې د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد له افغان ځواکونو غوښتي وو چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. ارغنجخوا درې ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. پورنوای چې د سیمې لسګونه کورنۍ د جګړو له ویرې مرکز فیض آباد او بهارک ته کډه شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندي د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د اف 15 جنگي جټ الوتکو ورکول زندوي. د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقره سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیه ته د اف 15 الوتکو ورکول زندول شوي. واشنگټن له 2 میاشتو راهیسې ترکیه ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکړی چې د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي. خو انقره ویلي چې له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هیواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې کومیدین سیاستوال ولادیمیر زلینسکي په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدراعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس تتیانا سلیپاچوک ویلی چې د رای ورکولو او رای شمیرنې بهیر په منظم ډول ترسره شو. د هغې په وینا هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي ګټلي، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رایې ګټلي د اپریل په 1 د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي خبوي کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. افغان حکومت د سیګار د وروستي راپور پر غبرګون کې ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به د ښځو حقونه خوندي وي.
د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو شمېر خلکو پرون د داعش ډلې او طالبانو پر ضد لاریون وکړ.
زموږ ورونه، خویندې، ماشومان همدارنګه زموږ سر او مال خوندي نه دي.
په نړیوالو مسایلو کې ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سبا او بل سبا په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول له مهم تړون څخه د روسیې د وتلو او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 10 ورځې مخکې د ولسمشرۍ انتخابات تر تاکلی نیتی شاوخوا 2 میاشتې نور وزندول. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالات تمه نه لري چې د میزان یا تل د 16 نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې یو توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
قبل از تر انتخابات و دمخه د طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې و توافق ته د رسیدو طرفداریم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربان کیږي باید عملی سي. دې ته په پام کې انتخابات 2 ځله وځنډېدل. دا چانس شته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د سولې موافقې ته ونه رسیږي. بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي،
طالب و غیر طالب، پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل سوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9 ترسره سوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې 2 ځله وځنډولې. وست ټاکل سوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان یا تلې پر شپږمه وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی خبري اعلان وکړ چې لدی دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمه خبري تر سره کړي. د شغل خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمينه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونسي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
شغلی خلیلزاد سو هیوادونو ته د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي او په دې اړه به خبري د دوړو لور ترمنځ دوام وکړي. شغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټوري خبري درلودې او پر دې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولای سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنگټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ورستی راپور په تړاو وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه او په ځانګړي توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان پرون ازادۍ راډیو ته ویل حکومت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د سولې په بهیر کې د 13 کلونو پر راست لاسته راوړنو معامله وکړي. په دې اړه نور حال د وصل وصال پر راپور کې
په دچل کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځنګړې توګه د ښځو د حقوقو پر خوندیتوب باندې ښنه خودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقوقو او لاسترړونو معامله ونه شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
سولې پروسه کې هیڅ حق نه باید ضایع شي او یا وروستي کلونو لاسترړونې باید د خند سره مخ شي او یا له منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان وروستۍ کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په سو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کیږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالیم لاتړ د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه خوده لیده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د 1300 کلونو د لاسترړونو په اړه اندېښنه خودل کیږي. ل دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، لومړی میرمنې رولا غنی او یو شمیر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم د هغوی په حقونو معامله وشي، دغه بهیر بې ارزښته دی. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې وې، او پرته له چادرۍ او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه وه. دا شان ښځو ته ښوونځي ته د تګ، کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپلو ازادیو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي.
سابق
نیست که ما
خاموش
بشینیم و هر حالت قبول کنیم. دوی مکتا ده پخوا پشن هر حالت ده منلو نده. چوب نپات کیگو مقاومت کو. او ده خزو ده قونس خد دفاعت چم تویو. خزی ده طولن مهم برخ جوروی. چه لپا مغرزولی تلپاتی سولا نده. افغان خزو هم پا بلا بلو ناستو که ده خپلو ازاده و پرخوندی توب تینگار کرده ویلی دی چه بیرتا با پشا اولاری نشی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریا جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
او د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل تایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او پخواني قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبرې مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سخت دریځۍ سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سخت دریځۍ په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقالې په پیل کې ویل سوي چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سخت دریځي پکښې ریښه کړې وي، د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلې چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. سټارز اند سټرایپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان زبی الله امانی له قوله ویل سوي چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل شول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او 2 سرتیري ټپیان شول. په مقاله کې اشاره سوي چې وسلوالو شپږ سرتیري برمته ونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي امانی له قوله ویل سوي چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی، او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هر ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونه کسانو د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل په چپه دره کې د دې دو ډلو ترمنځ د جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړې شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د دې لاریون جریان ته ورغلی و.
د کونړ مرکز اسدآباد کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف مظاهره وکړه. له دواړو جنگي ډلو یې وغوښتل چې باید نور د افغانانو له زورونې او وژنې لاس واخلي او افغان حکومت سره دې د سولې خبرې وکړي. لاریون کوونکو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې که یادې ډلې سولې ته غاړه نږدي، نو بیا دې پرې پوځي عملیات ترسره کړي. لاریون ته د کرالې شورا یو تن غړي عبدالله سیرت په خپلو خبرو کې وویل له تیرې یوې نیمې اونۍ په چپه دره او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ حالات ترنګلی شوي، او لامل یې ولسي وګړي له خپلو کورونو راوتلي دي.
موږ د داعش او طالب ترمنځ هغه تروریستي بریدونه چې نن سبا یې په افغانستان کې
او بل خصوص په کونړ کې پیل کړی دی دغه په کلکه سره غاندو زموږ ورونه خویندی ماشومان همدار از زمنگ سر اومال خوندی نده.
د دب کلی د ځوانان شورا مشر زبیح الله صاحب الحق آزادی رادیو ته وویل ک د داعش د پرمختګ مخه وننی ولشي نو په ټول کونړ کې به د خلکو ژوند تریخ شي.
او د کونړ د پاره مونږه خاره دا جګړه هم دسی دوام پیدا کی. حکومت نړیواله ټولنه او مرکزی حکومت د دې غمونه کی نږدې ده چې لان اورډر لوی لوی نورین لپاره مسته.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین خوشحال سادات کونړ ته راغلی وو. هغه د خلکو د تشویش او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې اخر کې نو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښت دي. دوی خپل ډیر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي خپل ځالې جوړې کړي. ان شاء الله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې د منځ یو دی ولایت نو هغه کچه باندې چې تشویشونه په ننګرهار کې موجود دي موجود نه دي. دلته دی غواړي چې زمونږ ولس او غریب خلکو ته په زور او په تهدید باندې ځان ته راجذب کړي په خلکو روزمره ژوند ته ضرر ورسوي نو ان شاء الله دی به ډیر زر ماته وخوري.
لاریون مازیګر درې بجې د امنیت په فضا کې د یو پریکړلیک په لوستلو پای ته ورسېده چې په کې له حکومت په کونړ کې د امنیت د ټینګښت د داعش او نورو وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو او بې کوره شوو خلکو سره د مرستې ترسره کولو غوښتنې شوې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
لازده رادیو سهرنه خبری مجله آوری تمده چه ده ناتو غری هیوادونه پر روانه اونه که پا واشنگتن که ده روسیه پر رولنده ده راتلون که اقداماتو پا عرب بحث وکری ده ناتو غری با ده سره جگره ده محل ده اتومی وصلو ده کنترول لیو مهم ترونس خد ده روسیه ده سرغرونه او پا طور سمندرگی که ده دیت هیواد ده حضور پا عرب بحث وکری. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنیو غونډې په اړه معلومات ورکړل. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دغه تړون د جوړیدو د ویایي مکلیزي د لمنځلو لپاره د اپریل پر څلورمه په واشنگتن کې راټولېږي. تمه ده د دې خبرو ډیره برخه له روسیې سره د ناتو پر اړیکو متمرکز وي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
On Thursday we will begin by addressing NATO's relations with Russia.
د وی پنځمبه موږ د ناتو او روسیې پر اړیکو خبرې کوو. روسیې د اس اس سی اته ډول توغندیو په پراختیا او ځای پر ځای کولو سره د ان اف یا د اټومي وسلې د کنټرول لټړونه سرغړونې ته دوام ورکوي. د دغو توغندیو تعقیب سخت دی او په دې ډول موږ د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ کیږو. روسیې د غرض د دې تړون د مراتبولو په برخه کې زموږ د غوښتنو پر وړاندې درېږي. وخت په تیرېدو دی نو ځکه موږ د ناتو پر راتلونکو ګامونو خبرې کوو.
So we will discuss NATO's next steps.
ستولتنبرګ زیاته کړې چې ناتو نیت نه لري لمځکې څخه هوا ویشتونکې اټومي وسله په اروپا کې ځای پر ځای کړي. د هغه په وینا په دې تدابیرو کې د سمندري ځواکونو او ساحلي ساتونکو روزنه، د بندرونو څارنه، تمرینات او د اطلاعاتو شریکول شامل دي. د ناتو او روسیې اړیکې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون کوشتونکو سره د مسکو د مرستې او هم په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق راوروسته ترینګلې سوي دي. د اوکراین په جګړه کې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه 10,000 کسان وژل شوی دي. ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په تور سمندرګي سیمه کې د اطلاعاتي چارو د لا پیاوړتیا پر اقداماتو موافقه وکړي او د غرض به ګرجستان او اوکراین دواړو څخه د ناتو ملاتړ لا ډیر کړي. د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د ناتو رول او د دې تړون دفاعي لګښتونه به د دې خبرو یوه بله برخه وي. تمه ده د ناتو سرمنشي نن سه شنبه د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او وروسته به په کانګرس کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د جالبو محاورو په نوې برخه کې به د نکریزو په اړه د یوې میرمنې خبرې واورئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون کونړ او نورستان ولایتونو ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې داعش ډله به وځپي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګلو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشی کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال لیکلی دی چې خوشحال سادات له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه د طالبانو پر څو مرکزونو هوایي حمله وکړي، خو د تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافع هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنګي جټ الوتکو ورکول ځنډوي. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې کومیډیان سیاستوال ولادیمیر زلنسکي په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی.
دا ژوند رنگونه
ایمنګ ازي بوزینات د نکريزي البته تاسو ګورئ چې اوسه ما په لاسو باندې نقشي خېده زمونږ نکريزي ډیر خوخيږي زمونږ زیاتره خلک چې دی البته نکريزو نه ډیر بدمني نکريزي نه خوخيږي خو ما د زینو غټانو نه دا اوریدلې دي چې د کمی سیاسر لاس سره نه وسی وای کله چې وړه راخلی لام دولت مثلا یو ریج راخلی داسې فکر کېږي لکه یو سړی چې خور راخلی یا وړه لام دوي کوم څه چې غراخلی هیڅ برکت نه کوي مثلا کوړلم د وی یا غوړ راخلی نو په هیڅ شي کې برکت نوي
تاسو ویل چې لاسونه موسم سره کړی کنه دغه نقش تخپل چاله کې بل چدرته چاله
البته زما خو خپل زده نه ده وړکه خوره کمې د کور کې دغه ماشالله هرڅه زری وسما غیرت لاسونه سره کړی دي نقش را ته چاله ده
د لاس بری څو ورځې مخ کې سور کړی
البته تقریبا یو دوه هفته کېږي
دوه هفته کېږي هر وخت لاس رکې
البته زما ډیر خوخیږي چې لاسونه سره کوم نکریز می ډیر خوخیږي خو دا چې وظیفه تر ازولاره کې زو رازو نو دا به زمنګ سره خنه کاری چې ځکه چې په لار کې ازیتی گو کوم وخت کې کور کې وسو یا دفتر رخصت وسی نو کور کې نکریز کېدو
ماشومان لاسونه سره کوي
البته ولې نه لاسونه ورته سره کوو خې ورته سره کوو هغه ماشومان هم کا فکر دی شوی وي نو ماشومان هم ډیر خوشاله کې نکریز ته
سمغه غله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د خاروالۍ لخوا 4.5 زره نیالګي کېنول سوي دي او خاریان او خاروالۍ باید په ګټه د هغو ساتنه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د قطر په بله غونډه کې باید د اوربند په اړه بحث وشي. مونږ ورته خوشبین یو. له پکتیا ولایت څخه له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي په هر قیمت چې وي باید خلیلزاد او افغان حکومت په ګډه له طالبانو سره سوله وکړي ځکه چې په جګړه کې یو هیواد هم پرمختګ نشي کولای. نصار احمد الکوزای له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سولې د خبرو په جریان کې اول اوربند وکړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باور پیدا شي. مرزا خان مینپال له کندهار لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان ترڅنګ ایران، هند او چین هم د سولې په هڅو کې مرسته وکړي. قدر منوریدونکو دا و د دې خبری مجله مطالب چې و موریدل سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعت خبری مجله د وړاندې کولو لپاره په استودیو